افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینه خبرونه کې هرکلی کو. د دې خبرونه د سر موضوع مو د ولسی جرګې د هلمند د خلکو د استاذي معلم میرولی پر کور ډلیز برید کې د غد کورنۍ د غړو په ګډون د اته کسانو د وژل کېدو او و تنو نورو د ټپیانی دو موضوع د نور ریپورټونه لرو. خو پایل خبرونو کو رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه دروري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د بحرانونو د پای ته رسیدو پر هڅو ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ولسي جرګې د غړي میرولی په کور حمله وغندله او د پیښې پر جدي پلټنې ټینګار وکړ. او په کابل ښار کې د روږدو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 میلی بستریز روغتون پرانستل سو. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ناورینونو د پای ته رسیدو پر هڅو ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د ښار او کور جوړونې وزارت له خدمتونو څخه د مننې په غونډه کې وویل، نه یوازې تازه ناورینونه بلکې د هیواد د ټولو ناورینونو د خدمتې لپاره باید هڅې وسی.
په دوامداره بحرانونو کې چې تیر 40 کلونه مو پکې تیر کړي، مونږ او ملت ته نور د منلو وړ نه دي. مونږ باید د هیواد بحرانونه ختم کړو، نه دا چې بحرانونه دوامداره کړو.
ښاغلی غنی زیاتوي، د عدالت ټینګښت د هیواد د ستونزې حل کولای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ په پیل کې په افغانستان کې د قانون په یو شان پر پلي کېدو ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ولسی جرګې د غړي میرولی په کور حمله وغندله او د پیښې پر جدي پلټنې ټینګار وکړ. د اجرایي ریاست له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې د عبدالله په نقل ویل سوي چې د پیښې عاملین به خپل سزا وویني. په خبر پاڼه کې راغلي، د افغانستان دښمنان خپلو هدفو ته د رسیدو لپاره هر ډول جنایت ترسره کوي. د پیښې تیره شپه په کابل کې شوې چې له امله 8 تنه وژل سوي او نور ټپیان دي. د معلم میرولی په کور د انتحاري او وروسته د وسلوالې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. او په کابل ښار کې د روغدو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 میلی بستریز روغتون پرانستل سو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د افتتاح په مراسمو کې وویل، روغدې ښځې او ماشومان به له سړکونو راټول او په دغه روغتون کې به تر درملنې لاندې ونیول سي.
دا پدیده ورځ تر بلې زیاتېږي. زیات ستونزې رامنځته کړي، اړتیا ده چې د دغې پدیدې تداوی وشي.
ښاغلی فیروز زیاتوي، دا مهال په ټول هیواد کې له 3 میلیونه زیات افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې 80,000 ښځې او 1,000 تنه ماشومان دي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل په یاده غونډه کې وایي چې په دغه مرکز کې هغه ښځو روږدو ښځو ته چې درملنې لاندې دي د کار زمینه هم ورته برابرېږي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. امریکایي ترنولانو یو پاکستانی د 140 میلیونو ډالرو په ترغلي کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د دیش کلن عمر حمید په نوم د کمپیوټري پروګرامونو اکسس یو رئیس د چاشمه پر ورځ د توتې د افرادو د هویت تغلا او جالي کارونو په تړاو چې په زرګونو کسان ترې اخیستل شوي تورن سو. امریکایي ترنول پریت بهارا راوی او مایر حمید د دسمبر په 19 په منهاتن کې ونیول سو. د پاکستان حکومت تیر کال امریکایي چارواکو غوښتنه کړې وه چې د اکسکټ شرکت په اړه چې د آنلاین پوهنتونونو د فراغت اسنادو د خرڅلاو له طریقې میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي، تحقیقاتو کې ورسره مرسته وکړي. د امریکایي سرنوال بهارا را په وینا، له هغه وروسته چې په 2015 میلادي کال کې پاکستاني چارواکو دغه شرکت وتړه، حمید بیا هم د جالي اسنادو پلورلو ته دوام ورکړی او له امریکایي ساده مشتریانو یې د لوړ زده کړو په جالي مؤسساتو کې د شاملېدو لپاره پیسې کې پیسې اخیستي او هغوی یې غولولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونه او جنګي جرمونو ته به دوسیه اچوي. دغه پریکړه لیک د روسیې له خبرداري سره سره پرون د 150 موافقو او 45 مخالفو رایو سره تصویب سو. 250 هیوادونو ورته ممتنع رایه ورکړه. روسیې ویل و چې دغه اسمبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کار کې مداخله کوي. د هغې شورا چې روسیه یې دایمي غړی او تر اوسه د سوریه د جنگي جرمونو د اتحاد څیرلو لپاره د هڅو مخه ډب کړه ده. ایران او چین هم هغه یوادونه و چې دغه پریکړه لیک ته یې منفي رایه ورکړه. دغه جوړیدونکې کمیټه به د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي کمیسیون سره چې تر اوسه یې د دغې جګړې په جریان کې د ترسره سوي ظلمونو په اړه په جزئیاتو راپورونه خپره کړي دي له نږدې کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل هغه ادارات کړی چې وایي په سوریه کې لیدل سوي چې حزب الله له امریکایي سخت زغروالو وسیلو کار اخیستی او دغه وسیلې د لبنان پاوځ دغې سختدریځې ډلې ته ورکړې دي. تېره میاشت داسې تصویرونه په ډاګه سول چې ښیي د حزب الله جنګیالي په سوریه کې M113 پرسونل وړونکي زغروال وسایل کاروي. حزب الله چې واشنګټن د تروریستي ډلې په توګه نومولې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. د چهارشنبې په ورځ یوه اسرائیلي لوړپوړي پوځي چارواکي خبریالانو ته وویل چې اسرائیل ګمان کوي چې دغه وسیلې به د تجهیزاتو له هغو ډیپوګانو ایستل سوي وي چې واشنګټن د لبنان وسلوالو ځواکونو ته ورکړي دي. خو په واشنګټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي وویل امریکایي چارواکو په دې اړه څېړنه وکړه او ګمان نه کوي چې لبنان به له ترسره سوي موافقت څخه سرغړونه کړي او دغه تجهیزات به دغې ډلې ته ورکړي وي. او په مسکو کې د مترو سټیشن ته نږدې په چاودنه کې 4 تنه ټپیان سوي دي. روسي چارواکي وایي چاودنه د ګازو د یوې ډبې د لیک کېدو له کبله سوې ده. پېښه د کولومنسکایا مترو سټیشن ته نږدې سوي چې د مسکو په جنوب ختیځ کې موقعیت لري. د روسیې د بیړنیو حالاتو چارواکي وایي د چاودنې له کبله لګېدلی اور ډېر ژر مړ سو. د مسکو د مترو چارواکو په خبره د مترو دغه برخه تر پېښې وروسته تړل سوې ده. د مسکو په مترو کې دننه یا ورته نږدې چاودنې له دې کبله خلک اندېښمن کوي چې تر ډېره تروریستانو وړاندې پر دغه سیمو بریدونه کړي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د کابل د امنیې قمانداني وایي په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو د استازي معلم میرولي په کور ډله ییز برید کې د هغه د کورنۍ د غړو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په دې اړه به تازه حال در سره شریک کو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس له لومړي مرستیال دفتر تایید کړی چې د لوی څارنوالۍ له ادرسه دوی ته یو مکتوب رسیدلی دی. روسیه نړۍ ته خودلې چې په 2014 کال کې نړیواله صحنه کې په یو لوبغاړي بدل شوې ده. د مو د بهرنیو مسلو نه هغه مسله ده چې په دې خبرونه کې چېړو. دا بم واورې چې ملګرو ملتونو د سوریې په شپږ کلنې جګړه کې د جنگي جنایاتو د مسؤلو کسانو د محاکمې لور ته لومړی ګام کې د دغو جنایاتو د دلایلو د راټولولو لپاره د یو هیئت د تاسیس پریکړه وکړه. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. کور کلی اونیس پروګرام او د لوبو له میدان هم له یاده مباسئ. د کابل د امنیه قمندانۍ ویلي په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو د استازي معلم میرولي پر کور په ډله ییز برید کې د ده د کورنۍ د غړو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دغه برید د چهارشنبې په ماښام ناوخته پیل شوی و او د پنجشنبې سهار تر 4 بجو پورې دوام وکړ. د ښاغلي میرولي د کورنۍ غړي او عیني شاهدان وایي چې په وژل شوو کې د ولسي جرګې د یو بل غړي عبیدالله بارکزي زوی حافظ بارکزي په ګډون د معلم میرولي دوه لمسیان یوې وراره دوه ساتونکي او دوه عام وګړي شامل دي. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ادعای کړي چې د هلمند د چارواکو پر یوې مهمې پوځي غونډې حمله کړې. په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنانزی هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له ده واورو. مهرباني وکړئ هنانزی صاحب.
ان سپ ډیره زیاته مننه. د کابل په خوږخه سیمه کې د ولسي جرګې د یو خړی معلم میرولي پر کول د چهارشنبې شپې ماښام شاوخوا شپږ نیم بجې درې تنو وسلوالو بریدګرو حمله وکړه او د دغه غړي په ګډون یې د 15 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل امنیه قمانداني ویلي چې په دغه برید کې 8 کسان وژل شوي دي او وطن نور شپږ تنه وبخې شپږ تنه نور ټپیان دي. چې په وژل شویو کې د ښاغلي میرولي د کورنۍ د غړو سربیره د عبدالله بارکزي او بل غړي زوی حفیظ بارکزي هم شامل دي. همدارس سینی شاهدانو هم ویلی چې په دغه برید کې د خغلی میرولی لمسی د دوه ساتون کې او یو شمیر نور میلمانه چې دیته ورغلی وو دا پکې ټاپیان شوی هم دی او همداروس یو شمیر نور غړي پکې وژل شوی دی. خو خپل خغل میرولی په پیخه کې کله چې دی غوښتل کوټې څخه ووزي هغه وخت ټپي شوی دی.
شش شب شب گذشته تعداد سه تن پروستان و با انجام یک عمله تهاجمی بالای منزل محترم ملم میرولی خان نماینده مردم هلمند در شورای ملی عمله نمودند که در نتیجه این عمله وحشیانه تعداد 8 تن از هموطنان ما جام شهادت نوشیدند و تعداد 6 تن مجروح گردیدند.
د عیني شاهدانو سره چې په سیمه کې اوسیدونکو سره مونږ خبرې وکړې هغه ویل چې د بریټ پر مهال سخت فریدل ول او ټول شپه په ویخه تیر کړی دي. ځینې عیني شاهدانو مونږ سره په خبرو کې دغه موضوع دومره دقیقه ونه ویل چې په دغه بریټ کې به عام وګړي څومره تلف شوی یا څومره بوجه شوی. خو ویل چې ډیری کسان چې په دغه بریټ کې وژل شوی او زخمیان شوی د میرولی د کورنۍ غړي دي.
صدقه دوه ورځې چې سال مسیان مست شیدم سیدی نور هم داسې د شناخته خلکو اتکاس شیدم سیدی یو د بارګز سوزی د بلا بارګز چې ولسی جزګی کې وکیل دی یو د غوږ شي سوزی وکیل صاحب خپل شی خوښ سیدی
وګ پارتو. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسولیت منلې دی او ادای کړی چې په دغه حمله کې ګڼو کسانو ته مرګ شوبل اړولې ده او د هلمند د شارواکو پر یو مهمه پوځي غونډه بریټ کړی دی.
که زاده خور بسیار زیاد بود صدای شیری که فایر کلاشینکو بود از هر طرف فایر می آمد باز یک دو دقیقه آرام می شد دو دقیقه بود باز فایر می شد تو همه گیرم ترسنده.
برعکس سب و بخی هنانز سب تاسو مکسره ای
او یما مهرباني انسب
دا راته وای چې څومره چې تاسو ولیدل سیمه تم تللی وای آیا دغه وجل شبي ټول ملکی خلک دي ځکه یو خو پکې په دی فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر یاد شوه په ځنګړې توګه دغه حافظ بارگزه وای چې یو لسته ځوانو تازه په هندستان کې لزدکړو راستون شوه او دغه سينورم د میرولید کورنۍ غړي خدا ټول ولسی خلک دي یعنی نظامیانو ته پولیسو ته د مال میرولی ساتونکو ته پکې زیان وخته کنه ټول ملکیان دي چې دغه وجل شوی
تر ډیره د دوو ساتونکو پرته تر ډیره نور ملکیان دي چې وجل شوی دي. حفیظ بارگزی سره مال نږدې هم پیژندنه درلوده یو ښه ځوان او تکړه ځوان چې بدبختانه ویم په دغه دلته د څو کارون لپاره ویا په ملمیستیا لپاره دلته راغلی او دا هم پکې وجل شوی دی. نور د خاغلی میرولی یو شمیر لمسیان چې کوچنیان ول تقریبا 12 یا 13 کلونه عمرونه درلودل دوی هم په ډیره بیرحمۍ سره وژل شوی دي. هغه څه چې د سیمه اوسیدونکو ویلې دوی خپل سخت زوریدلی دي دغه وژلو څخه او وایي چې په اسلام کې نه هم په هیڅ دین کې دا څه نشته چې
دا موضوع ځکه جالبه ده چې حافظ بارگزی په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو ګڼ انتقادونه راپورته شوي دي او ډیرو خلکو د حافظ بارگزی په وژل کېدو باندې خواشینی خودلې ده. د دې په اړه لږ راته وایي چې د خو دولتي دندې لرله نه لرله د دې په اړه د سیلان معلومات راته راکې څوک
حافظ بارگزی تازه خپل زده کړې په هندستان کې ختم کړې وي او راغلی او کابل ته دلته دی تر ډیره په ټولنیزو غونډو کې ګډون درلود خصوصا په پښتو ژبه په برخه کې ډیر کارونه کړی او یو هڅه هم دا و مثال ورکولی شو چې په ګوګل کې د پښتو د ژبې په برخه کې او د دغه ژبې په زیاتېدو کې دغه کس تر ډیره پراخ لاس درلود او د هڅې یو حد ډیر وي په دغه برخه کې څو پښتو ژبه په ګوګل کې را برسېره شو.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو په نن او بخې خغله زموږ همکار عباد الله حنانزه ډیره بخنه غواړم. عباد الله حنانزه و چې د کابل د امنیه کمانډانې د هغه سرګندونو په اړه حال راکوچ وی په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استاذی معلم میرولی په کور په ډلیز برید کې د د کورنۍ د غړو په ګډون اته کسان وشل شوي او و نور ټپیان شوي دي. له عباد الله حنانزه نه مننه کوو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر تاییدوي چې د لوی څارنوالۍ له ادرسه دوی ته یو مکتوب رسیدلی. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغه مکتوب صادرول قانوني نه دي، نو ځکه یاد مکتوب بیرته مسترد کړی. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ لخوا ویل شوي چې د دوی هیئت په دې موضوع کار کوي او تر څېړنو وروسته به په دې اړه پریکړه وکړي. اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له اجمل تورمان نه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د چهارشنبه په ورځ د تر د څارنوالۍ د کورنۍ او بهرني امنیت ریاست لخوا دوی ته یو مکتوب رسیدلی دی. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمن وایي چې د لوی څارنوالۍ لخوا دوی ته د داشان مکتوب لیږل د اساسي قانون خلاف عمل دی. دا چې په دغه مکتوب کې څه لیکل شوي ښاغلی فرحمن وایي،
د مکتوب توری آمده که
په مکتوب کې داسې راغلي چې احمد اشتی شکایت درج کړی او څو دلیل یې راوړي، نو ځکه باید جناب معاون صاحب تاسې او یا هم ستاسې وکیل باید حاضر شي چې د شخص ادعا په وړاندې ځوابګوی اوسي. خغلی فرحمند وویل چې دغه مکتوب به د شنبه په ورځ بیرته مسترد کړي. د افغانستان اساسي قانون د ولسمشر د مرستیالانو د محکمې په اړه وضاحت نه لري. د قانون په 19 ماده کې یوازې د ولسمشر په اړه راغلي چې د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او جنایت رسمي تور باید د ولسی جرګې د ټولو غړو د یو سرت لخوا وړاندیز کړای شي. تر دې مخکې یو حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه موضوع د افغانستان ملي امنیت شورا ته هم رسیدلې او پرې بحث شوی، خو د افغانستان ملي امنیت شورا تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جوزجان پخوانی والی احمد شی دا کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم هغه تختول او پر هغه د جنسي تیری دستور ورکړیو، خو دغه تورونه د ولسمشر د لومړي معاون د دفتر لخوا رد شوی دي. تروسه معلومه نه ده چې آیا دوستم به د لوی څارنوالۍ د سیړن دغه بهیر سره مرسته وکړي او کنه، او د نوموړي د نه حاضرېدو په صورت کې به راوروسته اقدام څه وي. همدا پوښتنه به د لوی څارنوالۍ له ویان جمشید رسولي نه وکړه. نوموړي د یاد بهیر سره د همکارۍ غوښتونکی شو. خاغلی رسولی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې دغه قضیه به په شفاف او بې پرې ډول او د قانون پر رڼا کې وڅېړل شي. د نوموړي په خبره د اسناد او شواهدو تر راټولولو وروسته به موظف پلاوی په دې اړه پریکړه اعلان کړي.
اجازه
دې ورکړي د څېړنې پلاوی ته چې په سم ډول خپل کار ترسره کړي. په دې اړه له وړاندوینو چې د څېړنې بهیر له ستونزو سره مخ کوي باید ډډه وکړي. لا تر اوسه دغه تورونو رښتینواله نه ده ثابت شوی چې د لوی څارنوالۍ د پلاوی د کار په بشپړېدلو سره به دا موضوع روښانه شي. د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي که یا تورونه د ولسمشر په لومړي مرستیال ثابت شي، جنرال لوسم به له مخې له دندې ګوښه کړل شي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي چې په 2014 کال کې د تیر کال په مقایسه د خبریالانو په وړاندې څه باندې څلور برابره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن ازادي راډیو ته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو علت په ټول هیواد کې د نامنیو زیاتوالی یاد کړ. په همدې اړه زموږ همکار سهرګل امیرزی له ښاغلي خلوتګر سره مرکه کړې او په پیل کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څومره والي په اړه ترې پوښتلې. ښاغلي خلوتګر وویل
څلور سوه شل د خشونت یا تاوتریخوالي قضیې نه زیات په افغانستان کې پسکل کې واقع شوی ده. دا په دې معنا ده چې سکل د پروس کال په پرتله څلور ځله د خشونت پروندې یا قضایا ډیر شوی ده او واقعات ډیر شوی ده. په څلور سوه او شل قضیه چې زمونږ په دفتر کې ثبت شوې ده سوارلس د قتل قضیه ده او همدارنګه د دریسه او شلو او دریسه او دیرس ترمنز د تهدید قضیه ده او بل وهل او تکول ده او همدارنګه بندي کول د خبریالانو بندي کول قضیه ده.
ډیر زیاته مننه خلوتګر صاحب د دغو پیښو عوامل ستاسو په اند باندې څه دي؟
تاسو پوهیږئ اوس ګرده په افغانستان کې نامنی زیات شوې ده. پخوا یوازې په جنوب او همدارنګه په شرق کې نامنی و، اوس په شمال کې او په غرب کې هم نامنی شوې ده. یعنی نامنی په ټول افغانستان کې زیات شوې ده. دا په طبیعي توګه خبریالانو د پاره د خشونت قضیه په وړاندې زیات شوې ده او یو عامل دا ده. بل عامل سه سکال طالبان ویل سه هر خبریال یا هر رسانه سه دوی پان دوی خبرونه صحیح نشر نکی دوی دشمن گنل کیگی او دوی هدف دی. دا بلا مسئله ده. بلا مسئله ده ده سه پا دولت که یا پا حکومت که پا دننه زینه ستونزه ستا فساد شتا امدارنگه زینه مسائل شتا سه نو خبریالان کلاس د دې مسائل او پوښښ ورکوي. نو دغه کسان چې د فساد عملاندي دوی د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. زه فکر کوم دا درې مسلې دي چې ډېر اغیز لري د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی زیاتوالی په یعنی کال کې.
خلوتګر صاحب ډېر زیاته مننه. د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څومره قضیو ته رسیدګي شوې ده؟
دلته په افغانستان کې د 2000 کال تر اوسه پورې شاوخوا 1200 د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوې ده. متاسفانه په روښانه توګه داسې یو قضیې سیرل شوې نه دي چې د دوی نتیجې خلکو دپاره وړاندې شوې وي.
د نئی یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب خلوتګر و چې د خبریالانو په وړاندې په پرتو ستونزو یې خبرې کولې. ویل چې د خبریالانو په وړاندې څه باندې څلور چنده تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوې دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
او سم د سیمیونالۍ مسلو ترازو ملګرو ملتونو د سوریې په شپږکلنې جګړې کې د جنگي جنایاتو د مسؤلو کسانو د محاکمې لور ته لومړی ګام کې د دې جنایاتو د دلایلو د راټولولو لپاره د یو هیئت د رامنځته کولو پریکړه کړې. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ په استناد نور تفصیل دروړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون فیصله وکړه چې په سوریه کې د جنگي جرایمو د نښو او دلایلو د ټولولو لپاره یو هیئت وګماري چې دا د سوریې په تقریبا شپږکلن جنگ کې د جنگي جرایمو د مسؤولو کسانو د محاکمې لور ته لومړی ګام ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو څخه 105 هیوادونو د دغه میکانیزم د جوړولو لپاره مثبته او 15 هیوادونو منفي رایه ورکړه. 250 نورو هیوادونو د رای ورکولو څخه ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو ویندویانو د دغې رای اخیستنې نتایج داسې اعلان کړل.
All delegations confirm that their votes are accurately reflected.
ټول پلاوی تاییدوي چې د دوی رایې په دقیقه توګه د مونیټور په شیشه منعکس شوې دي. د رای اخیستنې نتایج څرګندوي چې 105 هیوادونو موافق او 250 هیوادونو مخالف رای ورکړي او 15 هیوادونو مخالف رای ورکړي او دغه راز 250 نورو هیوادونو له رای ورکولو ډډه کړي. د امریکا، فرانسې، برتانیې، ایتالیا، جرمني، سعودي عربستان، ترکیه او قطر په شمول 50 هیوادونو د دغه میکانیزم د جوړولو د وړاندیز چې د لختنشتاین لخوا وشو ملاتړ وکړ. سوریه او روسیه د دغه پریکړې سخت مخالفت وکړ. چین هم مخالفه رای ورکړه. دغه هیئت به د ملګرو ملتونو له هغه یو کمیسیون سره نږدې همکاري لري چې د سوریې په جنگ کې د شویو بېرحمیو په اړه یې څو رپورټونه وړاندې کړي دي. په دغه جنگ کې څه د پاسه 3,00,000 کسان وژل شوي دي. د مدني ټولنې مؤسسې هم هغه اسناد، د عیني شاهدانو لیستونه او ویډیوګانې راټولوي چې کېدای شي یو ورځ په محاکمه کې ترې کار واخیستل شي. د لیختنشتاین سفیرې کریستینا ویناویزر د ملګرو ملتونو غونډې ته وویل چې دغه پریکړه به د سوریې په جګړه کې د جنگي جرایمو د مسؤولو کسانو سره په قانوني چلند کې د امنیت د شورا د ناکامیو ځای ونیسي.
روسیې نړۍ ته ښودلې چې په 2014 کال کې په نړیواله صحنه کې په یو لوبغاړي بدله شوې. آیا روسیا بیا په یو صبر سواک بدلیږي؟ د دې پوښتنې ځواب په هغه رپورټ کې اوري چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په تیرو څو کلونو کې روسیې په څرګنده هڅه کړې نړۍ ته ښکاره پیغام ورکړي چې بیرته په پښو درېدلی او هغه ځواک دی چې ورباندې حساب کېدلی سي. که تاسې د روسیې دولتي ټلویزیون وګورئ، هلته داسې ښول کېږي چې روسیه ګواکې بیا په یوه زبر ځواک بدله سوې ده. آیا دغسې ده؟ آیا روسیه زبر ځواک ده؟ زبر ځواک څه ته وایي؟ زبر ځواکونه هغه څه چې لري له پوځي لارې ځان د نړۍ زیاتو برخو ته رسوي او کولی سي په ټوله نړۍ کې د خپل پوځي ځواک حضور تنظیم کړي. په سوریه کې د روسیې مداخله یقینا داسې هڅه وه چې روسیې غوښتل په مرسته خپل ځواک نورو ته وښيي. راځي په دې باب د ارقامو په اړه واورو. روسیې تیر کال 15 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه درلوده چې تر امریکا، چین او سعودي عربستان وروسته په څلورم کتار کې راځي. روسیه 3,50,000 فعال سرتیری لري چې تر چین، امریکا، هند او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې پنځم لوی پاوز دی. روسیه 1,800 فعال سروکي یا سرګلولي لري چې ټول ټال یې شمېر 0 ته رسیږي. روسیه د نړۍ په سطحه تر ټولو لویه اټومي زیرمه لري. خو زبر ځواک اوسېدل شایي له اردو پرته په نورو مسایلو پورې تړلې موضوع وي او په دې مسله کې اقتصاد هم مهم نقش لري. زبر ځواکونه د نړۍ پر اقتصاد تسلط لري او د تضمین لپاره یې همکاري کوي. د روسیې د ناخالصو ملي تولیداتو اندازه 1.8 تریلیون ډالر ده چې تر هند، برازیل او جنوبي کوریا وروسته په 12 کتار کې راځي. خو د امریکا د دریو ایالتونو کالیفورنیا، تکزاس او نیویارک د ناخالصو داخلي تولیداتو اندازه تر ټولې روسیې زیاته ده. نو دا نتیجه اخیستلی سو چې روسیه په اقتصادي لحاظ زبر ځواک نه ده. زبر ځواکونه یا ابر قدرتونه دغه راز هغه څه هم لري چې موږ یې نرم قدرت بولو. دوی یو سیاسي ماډل لري چې نور هیوادونه غواړي تعقیب یې کړي او تقلید یې وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي په خپل هیواد کې دننه محبوب وي او په اروپا کې هم شیاړخو افراطیانو ته یو اتل وي، خو د هغه مستبد رژیم او حاکمان چې له خپلو ملي ګټو ناوړه استفاده کوي تر دغه هیواد بهر زیات جذابیت نه لري. نو دې پوښتنې ته چې آیا روسیه زبر ځواک ده، ځواب دا دی چې نه، روسیه زبر ځواک نه ده.
خبریاست. د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډېر پام برقي یا الکترونیکي موټرو ته اړولی دی. هره کمپنۍ هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړی شي. لوسید موټرز کمپنۍ داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتره مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقي موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ERV نومیشي او ګمان کیږي چې د تسلا په وړاندې به په جدي سیال بدل شي. حاضر د تسلا موټر په برقي موټرو کې مخکښ دي. د لوسید موټرز کمپنۍ ERV موټرونه ډېر لوکس او پراخ جوړ شوي، راز راز تفریحي وسایل او امکانات لري. بیټرۍ 100 کیلو واټه ده او له همدې کبله په یو وار چارج 640 کیلومتر مزل کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تسلا موټر په یو وار چارج نږدې 1500 کیلومتر لار کچ کولی شي. د لوسید موټرز ERV موټرونه به په زیاته پیمانه په 2013 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $100,000 ایښودل شوې او ډېر لوکس او مجهز تر $160,000 پورې بیه لري.
دوستانو دونی می بجی شوی یو بار بیا پامو که دا افغانستان و نړۍ دا مهم و خبرونو سرټکو ته لفریبا ظاهر نه اورو.
د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر تاییدوي چې تیره ورځ دوی ته د لوی څارنوالۍ له لوري د عبدالرشید دوستم د جلب مکتوب رسېدلی دی، خو دوی وایي لېږل سوی مکتوب غیر قانوني دی نو ځکه یې مسترد کړ. اجرائیه ریاست وایي هڅه کوي ژر تر ژره په وزارتونو کې د سرپرستانو پر ځای وزیران معرفي کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د ولسي جرګې د غړي میرولي پر کور حمله وغندله او د پیښې پر جدي پلټنې ټینګار وکړ. په کابل ښار کې په نشي موادو د روږدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره 150 بسترې روغتون پرانستل شو. امریکایي ترنوالانو یو پاکستانی د $140 میلیون په درغلي کې په لاس لرلو تورن کړ چې ویل کېږي د جعلي اسنادو د جوړولو او خرڅلاو له لارې یې ترلاسه کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل هغه اداره رد کړې چې وایي په سوریه کې لیدل شوي چې حزب الله له امریکایي سخت غروالو وسیلو کار اخلي. او د کرملین ویان شکایت کړی چې اوس مهال له امریکا متحده ایالاتو سره د دوی خبرې په ټپه ولاړې دي او مسکو تمه نه لري د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د کار له پیل سره به له هغې وات سره سمدستي د روسیې اړیکې ښې شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو .com کې وګورئ. اوس هم مرزیه احمد زئی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان ولسی جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د دغه هیواد د راتلونکي کال بودیجه 4.68 میلیارد افغانۍ ده چې 2.8 میلیارد عادي او 1.8 میلیارد پرمختیایي بودیجه ده. مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې طرحه تایید کړې وه. په پکتیا ولایت کې سوداګر د ښاروالۍ لخوا د غیر قانوني پیسو له اخیستو نه شکایت کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر نصیر عالمیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې افغان سوداګر د پکتیا له پټان لارې نه مالونه واردوي په بېلابېلو پلمو ورنه پیسې اخیستل کېږي. نوموړی وایي چې په دې اړه څه موده وړاندې د پکتیا سوداګرو مظاهره هم کړې وه. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو د موټرو د ترانزیت مسله له مرکزي حکومت او خاروالۍ سره شریکه کړي خو حل شوې نه ده. په عین حال کې د پکتیا خاروال اسدالله خالد وایي چې د خاروالۍ ټولو کارکوونکو ته خبر ورکړل شوی چې په غیر قانوني توګه له سوداګرو پیسې ونخلي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځي یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ او په کابل کې یو لیتر پټرول په 650 او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 619 افغانۍ. د خبرونو پای.
د لوبو له میدانه
د د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش ترنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله می ومنئ. واصل بسالیم د دیونی ورزشی خبرونه ته مو هر کله کوم د لوبول میدان په روانه ورزشی خبرونه کې مو د مطالبه او موضوعات راټول کړي. د یونی مهم ورزشی خبرونه د کرکټ بورډ له نوې ټاکل شوې رئیس سره مرکه.
اول د کار به نداوی چې د دې ادارې د لیټوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیوي، د ټول افغانستان نمایندګي پکې.
د کرکټ لوبې یو شمېر نه ماتېدونکي ریکارډونه او د باسکټبال لوبې لوبغاړي ملالۍ انوري د خپلو لاسته راوړنو په اړه غږیږي.
فرادریا د چندرې د خواسته چې د افغانستان لپاره ویلې چې کابل جان سلام، کابل جان سلام، موږ دومره احساساتي شو چې په د څلورم کوارټر کې مو ټول نمرې پوره.
خو تر هر څه وړاندې د ونې مهم سپورتي خبرونه مرزیا احمد زید راوړوي.
عاطف مشل د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل شو. ښاغلی مشل په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې له افغان ولس مشر څخه وغوښتل چې کرکټ بورډ اداره خپلواکه وساتي. په کرکټ بورډ اداره کې د اصلاحاتو راوستل، د مالي شفافیت رامنځته کول او د غوراوي د یوې مستقلې کمیټې جوړول هغه مسایل وو چې عاطف مشل په دې غونډه کې پرې ټینګار وکړ. د کرکټ بورډ د نوي مشر د معرفي کېدو په دغو مراسمو کې د کابینې یو شمېر غړو، د ملي شورا استازو او د کرکټ بورډ چارواکو ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران له رسنیو سره مرکه کې ویلي وو چې د کرکټ بورډ مشران له ده سره توپیري چلند کوي او له څو میاشتې په لوبډله کې د لوبې چانس نه دی ورکړی. خو د کرکټ بورډ پخوانی مشر بیا دغه څرګندونې رد کړې دي. د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا د فوټبال سیالۍ ته د چمتووالي په هدف روانونه کې د تمريني سیالۍ لپاره هند ته ولاړ شي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د لوبغاړو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. ښاغلی روفي زیاتوي چې د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي ټیم لومړۍ لوبه به د هند او دوهمه به له بنګلاديش سره وي. دغه سیالۍ به د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د دسمبر په 20مه نیټه په هند کې پایل او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای فدراسیون وایي چې ډېر ژر به د مویتای د اتلولي لیګ سیالۍ پیل شي. دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال حبیب الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د جوړولو هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. ټاکل شوې دغه سیالۍ راتلونکي اونۍ پیل شي چې پکې به له ټول هیواد څخه شاوخوا 100 لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نظری وایي چې دغه سیالۍ به 3 میاشتې دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون 15 تنه روزونکي او سارونکي جنوبي کوریا ته سفر وکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر هدف د وی اونۍ لپاره د روزونکو او سارونکو د روزنې په یو خوونیز پروګرام کې ګډون دی. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې په دغه خوونیز پروګرام کې د تکواندو فدراسیون د روزونکو او سارونکو د ظرفیتونو لوړول دي چې د تکواندو د نړیوال فدراسیون غړي هیوادونه پکې ګډون کوي. او د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیونل میسي افغان مینوال مرتضی احمدی خوب هم اخر په حقیقت بدل شو. د لیونل میسي د ټویټر رسمي پاڼې د معلوماتو لمخې مرتضی احمدی د قطر پلازمینه دوحه کې له لیونل میسي سره وکتل. مرتضی احمدی د لیونل میسي په بلنه او لګښت قطر هیواد ته تللی دی او مخامخ سره ولیدل. لیونل میسي او مرتضی احمدی د بارسلونا او الاهلی فوټبال لوبډلو ترمنځ له سیالۍ مخکې په یو هوټل کې ولیدل چیرته چې دغه لوبډله د سیالۍ لپاره میشته ده. مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي تیر کال د لیونل میسي سره د ساری مینې لرلو له کبله له پلاستیک څخه د لیونل میسي کمیز جوړ او پتن کړی وو. د خبرونو پای.
د لوبو له میدانه
د کرکټ بورډ نوې ټاکل شوې رئیس شکر الله عاطف مشل وایي هڅه به وکړي چې کرکټ له سیاسي مداخلو او لاسوهنو لرې وساتي. ښاغلی مشل وایي په څو زونونو کې به د کرکټ اکاډمي جوړوي او نویو استعدادونو ته به چانس ورکوي چې د کرکټ نونس کلنو یا هم ملي ټیم ته لار پیدا کړي. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کرکټ بورډ کې به څه اساسي بدلون راولي.
کرکټ بورډ لکه څنګه چې ملي اداره ده، اول نو کار به نداوي چې د دې ادارې د ملیتوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیني، د ټول افغانستان د نمایندګي پکې وي. حاجینه چې باید سیستمونه دلته لا تر اوسه هم بعض شیان په هغه مانډول سیستم باندې وړاندې دي، بعض سیستمو ته ضرورت ده چې دلته نوي راوړل شي او کار پرې وشي.
د داس ویل کېدل چې د کرکټ بورډ مخکینه مشرتابه ځینو تکړه لوبغاړو ته په میاشت میاشتو په مسابقو کې د برخې اخیستنې چانس نه ورکوه، تاسو به څه پروګرام سنجوئ؟ البته دې ته په پام سره چې هر لوبغاړي ته په هر مسابقه کې شای چانس ونه رسیږي.
مونږ لا تر اوسه سلیکشن یو مستقله کمیټه نه ده درلودلې. نو دما یو دولتونه دا ده چې یو مستقله سلیکشن کمیټه باید ولري. هغه تخنیکی کار ده، هغه دې دی چې هر میچ لپاره باید دوی وایل او هغه مستعد پلیران انتخاب کړي او خلکو تم قناعت پرې ورکړي. مونږ تم قناعت پرې راځي کرکټ بورډ اداره مینجمنت پرې چې په دې کې مونږ راځو. دا په هیڅ ان شاء الله په دې کې مداخله نه کوي او داخلي او بیرونی سیاسي او زورور لاسونه به ان شاء الله اجازه بنه ورکوو چې په دې کې انفلوئنس ولري، په دې کې مداخله ولري. په استعداد به خلک راځي هر لوبې ته او مونږ د ډیپارټمنټونو د دې جدا چې په شل ورځو لوبو کې څوک لوبېږي، په پنځوس ورځو لوبو کې څوک لوبېږي او په څلور ورځو لوبو کې څوک لوبېږي.
په کرکټ بورډ کې د سیاسي نفوذ یادونه تاسو مخکې هم وکړل، ځینو کسانو د زورواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه کوي نفوذ ولري. دا کسان څوک دي او څه غواړي د کرکټ بورډ څخه؟
زه چې کله د کرکټ بورډ اعضاو او رئیس جمهور انټرویو کولم، نو ما په ډېر وضاحت دوی ته وویل چې زه په هیڅ وجه دې ته اجازه ورنه کړم چې سیاسي لاسونه په کرکټ بورډ کې مداخله وکړي او یا بانفوزه خلک په کرکټ کې مداخله وکړي. په همدغه شرط مې دا وظیفه منلې او د دوی هم ډاډ راکړی. ان شاء الله په هیڅ وجه نه غواړم نه چا واخلم، خو دا په اطمینان درته ویلی سم چې هیڅ چاته به د کرکټ بورډ په تخنیکي، اداري او داخلي چارو کې لاسونه اجازه ورنه کړم. مستقلې اداره وي، تخنیکي اداره به وي او د افغانستان د کرکټ د بهبود لپاره به مستقلانه وکړي.
مشال څه په زیاتو ولایتونو کې لوبغاړي هڅه کوي چې په ملي ټیم کې شامل شي، یا هم د نونس کلونو په ټیم کې، یا هم د نونس کلونو ځینې لوبغاړي غواړي چې په ملي ټیم کې شامل شي. په دې برخه کې به څومره تاسو چانس مهیا کوي د نو کسانو ته یا نو څیرو ته؟
ما اول کې مو ویلي چې زه غواړم چې کرکټ بورډ ملي شي او کرکټ لوبډله چې ټول افغانستان ته ورسیږي. دې هدف ته د رسیدو لپاره زه ان شاء الله د افغانستان په پنځو شپږو ځمکو کې مسلکي او اکویپټ اکاډمیانې ولرو، تر څو هغه لوبغاړي چې هغه استعدادونه چې مونږ په سنو کې لرو لا پالش شي، کار ورسره وشي او هغوی دې ته اماده کړل شي چې راسي په نسکنونو کې ولوبېږي، په ملي ټیم کې ولوبېږي. ځکه دا د ټولو افغانانو حق ده که چېرې څوک استعداد لري که هغه په هر کوچ د افغانستان کې وي، باید مونږ یې پیدا کړو، هغوی سره کار وکړو، هغوی روزنه وکړو، هغوی مسلکي دې ته اماده کړو چې مونږ په ملي ټیم کې ولوبېږي.
د کرکټ په نړۍ کې ډېر زیات ریکارډونه جوړ شوي چې یو شمېر ډېر ژر مات شوي، خو یو شمېر داسې ریکارډونه هم شته چې لا نه دي مات شوي. ابراهیم صفای مو له دغو ریکارډونو خبروي.
د کرکټ د نړۍ څو ستر ریکارډونه په یو پانی یا اننګز کې تر ټولو د ډېرو منډو ریکارډ. په نړیوال ټیسټ کرکټ کې په یوه وار د ډیرو منډو جوړولو ریکارډ د براین لارا په نوم دی چې د انګلینډ په خلاف یې په 2004 کال کې 400 منډې جوړې کړې وې. په یوه ټیسټ لوبه کې د ډیرو وکټو ریکارډ، دغه ریکارډ د جیم لیکر په نوم دی چې د آسترالیا په وړاندې یې په یوه پانۍ یا اننګز کې 9 وکټې او په دویمه پانۍ یا اننګز کې یې 10 وکټې اخیستې. د هندوستان په غوره لیګ آی پی ایل کې د ډیرو منډو ریکارډ، دغه ریکارډ د ویسټ انډیز لوبډلې بې رحمه توپ وهونکي کریس ګیل سره دی چې په یوه پانۍ یا اننګز کې 115 منډې کړې. همداراز د نړۍ تر ټولو لنډ ټیسټ میچ ریکارډ، تر ټولو لنډ ټیسټ میچ د آسترالیا او جنوبي افریقې ترمنځ و چې 5 ساعته و 53 دقیقې دوام وکړ او دغه لوبه د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو وکټو ریکارډ، دغه ریکارډ د سریلانکای لوبغاړي ساوکاتو په چاونکی میرلی درهان سره دی چې ټولې 1420 وکټې دي چې په ټیسټ سیالیو کې 800 وکټې او په یو ورځنیو سیالیو کې 1540 وکټې اخیستې. او راځو دې ته چې په نړیوال کرکټ کې د ډیرو سیلیزو ریکارډ چا اخیستې. دغه ریکارډ د هندوستان د توپ وهونکي سچن تندولکر سره دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلویخ سیلیزي او په ټیسټ سیالیو کې 150 سلیزې جوړې کړې چې په ټوله کې 100 سلیزې لري.
په دې وروستیو کې د باسکټبال لوبې په افغانستان کې خورا ډیر مینوال پیدا کړي او د لکانو تر څنګ اوس افغان جونې هم دغه لوبه کوي. ملالې انوري 14 کاله کېږي چې د باسکټبال لوبه کوي او وایي چې ښه لاسته راوړنې هم لري.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
زه ملالې انوري هم د باسکټبال د لوبغالي یو تن ما جالبه خاطر په دې موده کې دا و چې مونږ د تاجکستان په ایالتي مسابقاتو کې په دوام او دریم کورنر کې دیالس نمبر مو ما دوی مخ کې و د مونږ نه او مونږ د یو د فرادریا د چندرې د خواسته چې د افغانستان د پاره ویلې چې کابل جان سلام کابل جان سلام مونږ دومره احساساتي شو چې په د څلورم کوارټر کې مو ټول نمرې پوره کړ او مونږ 15 نمرې د دینه مخ په داخلي کې مونږ ټول هر وخت چې مونږ مسابقه درلودل حواله مقام مو درلود او په خارجي کې په دغه تاجکستان مسابقه کې مونږ دوام مقام وګټل. قوي او مستحکم اراده لرم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې راټول شوی مطالب هم دومرول تر بیا خې چاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ځنګل څه ارزښت لري؟
موږ سیمه دومره ښایسته ده چې په ټول افغانستان کې د سیمه ځکه ځنګل لري اره کمونه لري خو دا کړی چې ویل شي
ولې په دې وروستیو کې د ډیری سیمو ځنګلونه له بیخ ریښې نه قطع کیږي؟
کار نه پیدا کیږي. چیرته ته دلته یو موږ ته وښایي چې موږ کار وکړو موږ به غار نه وو.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، ځنګل د طبیعي منابعو یو عمده برخه جوړوي. ځنګل په چاپیریال کې سرسبزي او ښکلا رامنځته کوي، د ځمکې لاندې اوبه تقویه کوي، د سیلابونو مخه نیسي. ځنګل د حیواناتو او الوتونکو لپاره خزانه ده، د خوراکي موادو زیرمه ده، د صنعت لپاره لرګي راکوي او ځنګل د بېوزلو او فقیرو کسانو لپاره سرمایه ده. د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل کسان وایي له بده مرغه په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې ځنګلونه داسې ویل کېږي چې بیا یې ونې او بوټي سر نشي پورته کولی. زموږ همکار نجیب لالو خیل د پکتیا او خوست له اوسیدونکو سره په سیمه کې د ځنګلونو د قطع کولو په اړه غږېدلی دی.
سید خان وفادار یم. په د تیرو ورځو کې ما د وزې په ولسوالۍ کې د پکتیا ولایت ولیدو چې په یو غره کې تقریبا همدغه برقي آرې وې چې ونې یې قلم کولې او دغه د سوان په خاطر باندې غزنی، کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر دغه ولایتونو ته انتقالیږي.
نو ګربز ولسوالۍ خو ځنه غرونو کې اگر چې مندر خو قطع شوی دی یو شمیر چې ستاغه وسم ولای کیږي ضرورت طرف کولو د پرې خلک سيزي
ترنه ولسوالۍ خلک بیکاره دي، کار نه لري، مجبور دي چې غار وای ونه خرڅه کې ترڅو چې کار خلک ته پیدا شونه وي. ځنګلونو د مخنیوي د پرټی راس مشکل ده چې خلک ملاس ول سي چې ځنګل دی نه وای.
موږ په کابل کې د لوګر اډې ته ورغلو. هلته په یوه خوا کې چارتراش او په بل خوا کې لامده لرګي د سوان لپاره ډیری ډیری پراته وو. موږ داسې ونې هم ولیدې چې د ماتولو پر وخت سپینې اوبه لکه وښکې ورنه روانې وي. چا چې غوڅولې ویلې د وچې ونې دي، لمدې موږ نه خرڅوو. ورته ویل مو دا لرګي خو له لرې ښکاري چې تازه ونې وهل شوي. ویلې نه، تازه نه دي وهل شوي، باران نمجنې کړي. حال دا چې په دې ورځو کې باران نه دی ورېدلی. د لسو کسانو منځ کې یو تن پیدا کړل چې ویلې خپلې هم شنې ونې وهلې او له نورو خلکو هم لامده لرګي اخلي. هغه بیکاري او غریبي د دې سبب بولي چې خلک شنې ونې او ځنګلونه وهي.
دا څه وخت چې په میلیونونه کتلګي دا اره نه دي، دا ستکی اره دي. اوس خدا غرګډ شي دي بخې زخت ډېر ولایت دي لرګي.
کله چې دا لرګي وهي کنه د دې ګټه ډېره ده کې توان
نقص ډېر ده.
سرقه مثلا
نه دا چپریال خرپوی آب و هوا خرپوی هر چی خرپوی چپریال
نو چې پدی پیګی بیا ولی دلرګی وهی
هم بیچاره توب ده بل کارم نشته
نو کته نن ورځ روزګار وچلې بیا اینده دې ټوله خرابې بیرته خپل توان نه کوي
توان خو توان دی سلپ سلوک دلته کار نشته خلک مجبور دی مجبوریت یوازې نه چې ځنګلونه ووهي که مجبور نه وای په دا هر څوک پوهېږي چې ځنګل آب و هوا ساتي چاپېریال ساتي
تا په خپل لاس هم د ځنګلونه تر اوسه وهلې
تقریبا شل کاله دېرش کاله مخکې موالي دي اوس مې نه دي وهلې
کله دې چې وهله زړه دې درد نه کوه
ډېر ډېر داسې سرې وینه به کله ورکنه راوتې ونه دې مانځله
نه دې تا خپل زړه درد نه کوه
والمه نه کوه خو بله چره مې نه درلودله
همدا اوس موږ تاسو دغه منطقه کې یو کنه د خوب شبه څومره لرګي پراته یي
په میلیون ډالې
دا ټول د ځنګل دي
دا ټول د ځنګل دي اوس ډېرې والي کېږي مخکې به تبر په ذریعه بیا دومره نه ژبل ده غار اوس دا دستکی اړې دي دا ډېر نقص لري
دا نو له بیخه باسي
دا بیا هي ختموي
کاکا ډېر خلک مجبورې دي مګر داس یو کار نه کوي هغه توان ورسي ولی یو بل کار نه کوي چې ځنګل
وایي بل کار نه پیدا کوي چرته ته دوه دلې خو موږ ته وخه چې موږ کار وکړو موږ غار نه وو
که کار پیدا شي بیا خو ځنګل
نه 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 هیڅ کله نه
پینځش پته کلن نصر الله بیا په همدې ځای کې نجاري کوي لسپینو چارتراش وی ځانته کوټه جوړه کړې په منځ کې میزی خی د میز پر سر ارا رنده چکش پیچکش او نور وسایل پرتی دي خپل پنسل پر غوږ ارشو بورو کې ولاړ دی لاغه پښتو چې دوی د چارتراش له کوم ځای څخه راځي
دا د کونړ نه راځي
څوک راوړي
دا قچغبران راوړي نو
کونړ کې بیل کوم جن راوړي
کونړ کې بیا شالیګو مرتوی یغه جن راځي او د چغرتره نه راځي کونړ خاص نه راځي دغه ځای نه راځي نو
ځنګلونه خلک
وایي ته ځنګلونه خلک وایي بس دغه جن بس قچغبران بیا دوی ته راوړي
او ته دلته کوم شی نور نه جوړې
ځنګلته اوس فیلن دم دې سړی کار کوم هلته بر تعمیر ده دلته دروازې ورته جوړوم ورماته نس پوم
څه فکر کوي دغه د ځنګلونو چې دوی وهي بیس دروازه ترې جوړي اې دا دروازه دومره ارزښت لري کړي ځنګل وهل غونه توان چلري
نه توان خو په دې هلته زیات لري چې هلته وهي قاچاغبران بیا په پټه راوړي نه حکومت مسول ورکوي یو نیم کومه ورکوي کالته عسکري نیست چې عسکر ته سو روپۍ ورکوي مون نور بس په پټه راوړي نو هلته نن شنه ورنه وهي بیا په منځ کې نیمه لکه غټ هغه دي کنه
چارتراش وو
هغه چارتراش دغه سیاغه بیا په منځ کې سلور دانه پنځه دانه دغه سلیپر ته نه جوړي
ښا دی چارتراش ته سلیپر وای
نو دغه ته سلیپر وای هغه ته بیا دم دم وای هغه غټ
دا ټول د کونړ دی
او دا ټول د کونړ دی او دغه چې دی د پکتیا دی
او دا شنو ونه کیږي
او دا ټول د شنو ونه کیږي
د پکتیا اوسنته اجی عبدالرحمن بیا لپلار نکنه د چارتراشو کار کوي هغه وایي چې کلشنی ونی لچن نه اخلي هم د اوسې په چوب فروشي کې هغه لرګي دي چې لاس کال وړاندې وهل شوی هغه هم وچی ونی اوچی شوی وي
چې کومه ونه خپل موسم ته ورسیږي هغه لرګان پوخ وي لکه دا اوس چې ویني وچ ښکاری او د تازه لرګي جنسیت هم خرابي باز خلک نه استفاده کوي
دلته ځینې کسان ویلي وای موږ مجبور یو کله ځنګل ته لاړ شو بیا تازه ونی وهو کنه
شته شته کوزی صاحی کې لرګي خرڅيږي چوب فروشات دي څه درته وای چې را دا وچ دي خو هغه لته لرګي ته وګوري ته باور کچری اری ته ورکه د سیوخ کې ونته قوت روان دي سړی د ستګات په خراب شي د پلیو چوکاټ سره پر د سوخ تلاټ چتی وګوره
ټول تازه دي
ټول تازه په 100% کې شل 100% وچ دي 80% تازه دي هیونه چې په یو ساحه کې وي هیغه ته مونږه پښت وایو اړخای ورته وایو چې په کومې ساحه کې ونی وي په هغه ساحه کې سیلاب پټی تناولي پسلی پټی ته چې په کومې ساحه کې ونی نه وي هغه ته وراوړي او ری ګلاندې کې کاغه فصل وي کاغه کور وي کاغه یو داسې میدان وي
د پکتیا اوسنته سید کرم وای چې ل زنګل څخه د شنې ونې په وهلو سر لاس درد پیدا کړ لغه ورسته بیا تازه بوټو او ونو ته تاوان نه دی رسولې
زنګل هم وهلې د مخبل خار بولو غته غرته خو چې کله یو ورځ مو دغه وهلو یو درغون ځای جل غجا ورته یې کنه هغه ډیر قیمتي ونه ده چې کله مې وهل بس چې کور ته لوړلم بس مو لوسو پرسیدلو الات بس دا غیلات وچ دا خشته ونه دم رزوب لري دا سی توزه میواله د نسی کنه موت الات وخه لوس می پرس در بیز غورت نه ام لون اما هغه مشته بای سلی دی نه ام لون
ښه
اوس توزه ونه نه وه اوس توزه ونه نه وه چې وچ لرګی نه وساره خلم باندې
ته په خپل منطقه کې ځنګل لیدلای کنه هغه تاسو سیمه څومره خاصه کړی ده
موږ سیمه دومره ښایسته ده چې په ټوله افغانستان کې د سیمه ځکه ځنګل لري اره کمونه لري خو دا کله چې وویل چې ما یو دې ته لوړل مغارې ویلی و دومره بد ملومېدل خو بل داسې دی چې هلته چې د ځنګل وي آب و هوا ډېره ښه وي خلک ډېر تندرستې مریضېږي نه دا ګرد غبور چې جګ شي مغه ونې نسي خلک ډېر تکړه دي تندرستې د کوبل کې ګرد غبور دی بالکل هر خلک مریض دي ټوخېږي هغه کوي دا ځکه علاج شي دی چې ونې نشته وي
کوم کسان چې اوس ځنګل وي که نه دا خبرې ستاسې وکړې په دې پوهېږي نه که څنګه
نه پوهېږي نه کنه چې څوک ورته وی پوه بشي لکه ما چې کومې برات نه خسته دی داسې چې دوی بیا خپل
ټوله لاسونه درد
وکړي درد وکړي هغه نه پاتې دوی نه وایي خو چا درد نه دلتلی بیا پاتې نه ورته لګېږي
هغه کسان چې په ونو باندې زړه نه خوږي او وهي غوته ته څه وایي
بس هغو ته به زه دا پیغام وکړه چې بس نور ما وایي د ما خپله لوس غلدلی دی تکلیف توس یا ما وایي داسې ما ته تکلیف ورسېدلو بیا زه داسې ابوت شولم دا کور مې چې ونه کړل د ونې نه وایم اوس پیسې ډېرې لرم دا خوشتو هغه نه چې ما هغه کړی دی ما نه کړی دی
یعنی اوس پیسې دار شوې
او هغه کور مې چې پرېښی دی اوس پیسې نو مې خدای لرم یا خوشتي ونې نه وایم خدای په ډېره روکړل
یوازې د دې وچو ونو کار کوي
یوازې د وچو ونو کار کوم اوس خوشته لرګي نه خلم وچ اخلم
اوس یعنی نور کسان هم تا ته تازه ونې راوړي نه اخلي
نه اخلم نه
د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال اولی مدقق وایي هغه کسان چې ځنګله ته نږدې اوسیږي دوی حق لري چې د ځنګله له محصولاتو نه ګټه واخلي خو داسې نه چې ونې او بوټي له بېخه وباسي یا یې هم اره کړي
د ځنګله نه استفاده کول معنی نه دي ولې هغه د استفادې بڼه تغییر کوي په څه ډول باید موږ استفاده وکړو ځنګله نه هیڅوک حق نه لري په افغانستان کې ځنګل په مجموع کې قطع کړي قانون ډېر سرعت لري پالیسیان ډېرې واضح دي ولې له ځنګله نه استفاده مجاز موږ دې ته وایي پایدار استفاده باید له طبیعي منابعو نه وشي یعنی اصلي منبع باید وساتو او د غل محصول نه باید استفاده وکړو د محصول که د میوې په شکل باندې هم موږ لرو هر کال او که د لرګیو په شکل باندې هم موږ لرو یعنی موږ باید داسې استفاده وکړو چې د اوسني نسل اړتیا ترسره شي او د راتلونکي نسل ضرورتونه هم باید په پام کې ولرو نو متاسفانه اوس کومه استفاده له ځنګلونه کیږي دغه اصل ته توجه نه کیږي خلک د طبیعي منابعو په مدیریت او په کنټرول کې سهم نه لري مافیایي کړۍ رامنځته شوي دي د هغوی لاسونه دي چې د دې خلکو عامه سرمایه شتمني د دوی تر مخې هره ورځ لوټوي او د خلکو نه وړي او باعث د مشکل ګرځي کوم مقدار چارتراش چې د کابل ښار ته راځي دا ډېر کم دي زیاته ستونزه دا ده چې زموږ طبیعي ځنګلونه پرې کیږي او د قاچاق په شکل له هیواد نه بهر ځي موږ خلاص سرحدونه لرو د قانون د تطبیق ادارات چې مسؤلیت لري په غیسه کې هلته دومره کنټرول نه لري په ډېره وسیع او زیاته پیمانه د ځنګلونه له هیواد نه بهر ځي دا ډېر د تشویش وړ خبره ده
دا چې د چاپیریال ساتنې ادارې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې څه کړي مدقق وایي
دا مسله بار بار مطرح کړې ده په مختلفو غونډو کې مطرح کړې ده د مطبوعاتو لارې نه مطرح کړې ده د خلکو ته په دې سا کې پیامونه ورکړي دي عامه ذهنیتونه تر یو حده پورې روښانه کړي دي د دولتي مسؤولو اداراتو نه یې غوښتنې کړي دي په بار بار رسمي غوښتنې کړي چې په دې سا کې توجه وکړي دا یو اړخ دی کار ده په دې سا کې موږ د دولت لپاره د پالیسي په جوړولو کې موږ ونډه درلوده او پالیسي طرحه کړې ده اوس فعلاً موږ د ځنګلو د مدیریت لپاره قانون لرو دغه قانون د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کرنې له وزارت سره په ګډه باندې موږ نهایي کړی ده تر څو دغه موږ مدیریت کړو د قانون په چوکاټ کې دا باید مدیریت شي ولې په ډېرې خواشنۍ سره هغه کوم کارونه چې باید دولتي مختلف ارګانونه په دې ساحه کې باید وکړي هغوی خپلې هڅې کوي ولې هڅې دومره نه دي چې د تخریب ځای ونیسي یعنی تخریب په مراتبو زیاته نسبت له هغه خواند او هڅې چې دولتي ادارات کوي
پر ہر سکن در زمانہ ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا اوز کنا در زم ہو گیا را اس پہ خبر تا اوز کنا در زم ہو گیا را درد یم پر ہر رس کنا در زم ہو گیا را ہو گیا را درد یم پر ملشم دلتا ہم دا پاتنا یمرو